سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله زنه شواشنا او زما همکاره رویا زمانی د روان خبرونه قربانی یو قدرمن اوریدونکو په روان خبرونه کې درته په کومه موضوع د درنو ملمنو سره بحث لرو نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډون سیاسي سیستم او دولت جوړېدو په اړتیا ټینګار کړی دی قدرمن اوریدونکو آیا ټول شموله حکومت جوړول د افغانستان روان وضعیت بدلولې شي ستاسو په نظر ټول ګډونه حکومت څه شې ده او هم دارنګه طالبان ټول ګډونه حکومت څه ډول تعریفي قدر مناوریدم کو دا او نور ورته پښتنې په خبرونه کې راته درانه ملمانه جواب کی خو رویا جان مخکې تر دې چې ملمانه معرفي کو تاسو ولغړی
bale خبرو را تقدیم شنونده ها میکنیم بعدن به ادامه برنامه میپردازیم
سمه ده بالکل د سیمی او نړۍ خبرونه به تاسو قدر مناوریدم سره په ګډه وورو
ویان احمد الله چوال هین ویران یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټولګډون سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو په اړه ټینګار کړي هغه وختونه چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم کړي خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وای په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي په نوې ډیلی کې د ایران او هند د بهرنوي چارو وزیرانو په خپل تازه لیدنه کې د یو سولایز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول شموله سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د دوی په وینا د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار کړي تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنوي چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي چې له اوسنۍ سخت اقتصادي وضعیت د وټولو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي یو شمیر افغان پوهان وایي چې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی او طالبانو هم د اساسي قانون د لغوي او یا هم عملي کېدو په اړه کومه رسمي پریکړه نه ده کړې د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپلې خوښې سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده له خوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم نیوکې کوي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژور اندېښنه ښودل کافي نه دي بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شو ویلي د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو ناورین په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخه شوی د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هندو لږکیو په مندر نامعلومو خلکو برید کړی د کراچۍ د کورنګي پولیسو یو مشر د امریکا غږ ډیوې راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو د کراچۍ په کورنګي سیمه کې پر یو مندر برید کړی پولیس وایي چې د برید پر مهال په مندر کې عبادت کوونکي نه وو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم شخص یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونیسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي زیلینسکي پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115مه ورځ سیورودونیسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی نوموړي وویل اوکراینی ځواکونه له خپل مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات راوړي زیلینسکي دا یو سخته جګړه وبلله چې د ده په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي متحده ایالاتونو بریتانیې، فرانسې او جرمني له ایران څخه د خپلو قانوني ژمنو د عملي کولو او د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د همکارۍ کولو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو وروسته له هغه له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په رسمي ډول له تهران څخه شکایت وکړ. له دغو څلورو لویدیځو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د یوې ګډې بیانیې په خپرولو سره د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د اټومي فعالیتونو په ګډون د مهمو مسایلو په برخه کې د ایران د نیمګړو همکاریو په اړه د یاد سازمان د پریکړه لیک هرکلی کړی. په ایټالیا کې د خوراکي موادو او کرنې کانفرنس برخوالو د روسیې پر وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د ایټالیا د بندنیو چارو وزیر لویجی دی مایو په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام کانفرنس ته ویلي د روسیې لخوا د غنمو د صادراتو بندول د نړۍ د میلیونونو ښځو، کوچنیانو او نارینهو یرغمل کول دي. نوموړي زیاته کړې چې ایټالیا به د حللارو د موندلو او د غذایي امنیت د تضمینولو په لومړۍ کرخه کې وي. په اسپانیا کې یوې محکمې هغه نجلۍ چې له یوې کامروني مور څخه د کډوالو په یوه بیړۍ کې زیږېدلې وه د هغه هیواد تابعیت ورکړ. د یاد هیواد چارواکو وویل دا د دې هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو کوچنی ته چې د هیڅ هیواد پورې اړوند نه و تابعیت ورکول کیږي. د جرمني په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخیجو چې له کابله لږ تر لږه یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمني د اطفایې ویان ویلي چې د دې قصدي پیښې د شپږ تنو ټپیانو حال نازک دی. پولیس وایي چې موټر چلوونکی چې نه هیڅ کله نه اصلا ارمنی دی نیولې او څېړنې ورڅخه روانې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام، شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. طور که همکارم هم گفت، ایران و هند تاکید بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان کردند، هرچند ایران و هند تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نشناختند، اما مقام های هر دو کشور هر از گاهی به افغانستان اونا سفر میکنند و به مقام های طالبان دیدار میکنند. نزدیک به یک هفته پیش یک هیئت وزارت خارجه هند به کابل سفر کرد که به گفته وزارت خارجه هند در دیدارشان با مقام های طالبان بر رساندن کمک های بشری و شفافیت در مورد این کمک ها گفتگو کردند. پیش از این مقام های ایرانی نیز به افغانستان سفر کردند و همینطور مقام های طالبان نیز به ایران سفرهایی داشتند. ایجاد حکومت همشمول در افغانستان یکی از شرایطی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است، اما طالبان حکومتشان را همشمول میدانند و میگویند که در چارچوب آن از همه اقوام وجود دارد.
بله، دا یوازې دیلی او تهران نه دی چې اوس یې د ټولګډونه حکومت دپاره وړاندیز کړی یا یې ټینګار کړی دی، بلکې د نړۍ ډېرو هیوادونو په همدې عقله خپل نظر څرګند کړی چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتونکي دي. خو دا چې ټول شموله حکومت د نړۍ دپاره څه معنی لري، د افغانستان د ولس دپاره څه معنی لري، او د طالبانو د اوسني حاکمیت دپاره څه معنی لري، او آیا ټول ګډونه حکومت جوړول د افغانستان روان وضع ته په کتو د افغانستان روان وضعیت بدلولی شي او کنه؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې راته قدرمن میلمانه ځوابوي چې میلمانه راسره په خپرونه کې د باور د ټولنې مشر، سیاسي مبصر نجیب الله آزاد او بل سیاسي مبصر آصف مبالغ صاحب راسره دي. هیله ده دواړه قدرمن میلمانه په خپرونه کې حضور لري او زما غږ واوري. آزاد صاحب، ستړی مشه خپرونه ته؟
سلامونه. جوړ په خیر. جوړ په خیر.
خوشاله يم خپرونه کې راسره هستې. مبالغ صاحب، تاسو هم خراغلاسته.
سلام و درود خدمت شما و میهمانان و شنوندگان محترم شما.
کورم ودان چې بلنه منلې ده په خبرونه کې را سره سي. آزاد صاحب، اول به ساس نظر واخلو د ټولګډونه حکومت. اصلا تاسو څنګه تعریفوي د افغانستان لپاره ټولګډونه حکومت؟
د افغانستان لپاره ټولګډونه حکومت څو شکلونه لري. که مختصره نو وایم، لومړی دا شکل دی چې
هغه چې متحده ایالاتونو په دوحه کې د طالبانو سره لاسلیک په هغه کې داسې یو شکل یو سختاره مته کې دونکو و چې د پخوانی چارواکي ټول هغه د پخوانی ولسمشر نیولې د دې تر ملګرو پورې څوک چې د جهادي ګوندونو مشران و احزاب مشران و دا هم په حکومت کې وي کوه کې وي سوي شلای واک وي دویم شکل د سیمه د هوادونو لکه د هند او د ایران او حتی د پاکستان دی چې هغه په تیر شل کلونو کې لبه د مرغه په افغانستان کې د نیابتي جګړه په دومره کچه باندې په اوج کې و چې دغه هوادونو خپل نفوذونه لرل خپل نفوذ لرل خپل استخباراتي ملګري درلودل هغه غواړي چې خپل هغه ملګري په حکومت کې ویني دریم شکل د طالبانو دی طالبان که څه هم دی وایي چې د بیلابیل اقوام او خلک د افغانستان په اوسني دولت کې دي لکه په ټول کې په سیاسي لحاظ دا یو فکر خلک دی دا طالبانو د تحریک خلک دی هغه په هرې ژبې د هر قوم وي موږ ولیدل چې په ډېر تخنیکی ادارو کې لکه د اریانا هوایي شرکت چې د څو ورځو وړاندې ډېرو تکړه انجینرانو هغه د تیاری چک وکړي اته سوه ماشینونه یا پرزو چک یې وکړي اما د یو مشر چې څوک وو هغه بېخ نه سوی کولی چې د اریانا شرکت تاریخي او زما دپاره شخصا د یو افغان تصفات پول شموله حکومت هغه د افغانان ځان تکښویني اوس افغانان ځان څنګه تکښویني هغه په دې معنی نه چې هر افغان دی په افغانستان ته دولت کې وزیر او معین او سفیر وي د افغانانو ځان لیدل په حکومت کې یو داسې سیاسي ساختار دی چې د هغه پر اوستو کې افغانان ونډه ولري لکه ټاکنې لکه یو واقعي پراخه لویه جرګه چې د ټاکنو لپاره زمینه نه یې مسایره نو دغسې یو لوی جرګه چې هغه د افغانستان د هغه اساسي قانون چې د ملک خان په وخت کې جوړ شوی او بیا په ټولو قوانینو کې د افغانستان ټول اساسي قانون کې دغه لوی جرګه تعریف دا او چې حتی د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت هم دغه سره و په هغه کې افغانان ځان ویني یو بیا تاسو ته لاره واره چې بیا که هر څوک راځي بیا ګوندونه جوړیږي مطلق د یو ګوند خلک راځي ټول حکومت کوي لکه نور هیوادونه کې یادې وسته کې خلک راځي خو افغانان به ځان پکې ویني هغه ټول شمول حکومت دی زما لپاره تعریف
بله نو آزاد بله مننه آزاد صاحب ولې نړیوال په خصوص د سیمه هیوادونه چې د مثال یا د بیلګې په توګه ایران او ډیلی یادول شو په ولې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت به جوړېدو ټینګار کوي
څه یو څه خدای دې چې په ټول نړیوالو مسایلو کې واځ افغانستان په برخه کې نه کله چې په دې هواکو مسایلو کې د نړۍ زبرځواکي هوادونو نظرونه ورکي یا په وشي باندې تایید وکړي تبي خبره ده چې نور هوادونه په اوتومات ډول ملاتړ کوي د ټول شمول حکومت غوښتنه او خبرې د لومړی ورځ راځي حتی د طالبانو تر واک د رسیدو وړاندې لا د لوی دیزوالو د خپل ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو خوا مترسیو ته هم په دې ټینګار کوي ملګري ملتونه په دې ټینګار کوي نو ایران او هندستان غوړي هیوادونه هغه مجبور دي چې دغه چې نړیواله غوښتنې ملاتړ وکړي او بل بحث دا دی لکه مخکې چې یادونه وکړه چې بیا په سیمه کې درته اوس هندستان هیڅ کله د افغانستان ملګری نه و هندستان یوازې د خپل ګټو ملګری و هغه په واقع کې هر څوک هندستان د خپل ګټو د ساتنه لپاره په افغانستان کې چې د افغانستان سره د دې په وینا د ایتو غاښونو واسط نو وخت پیښ شوی دی د پاکستان تر نفوذ لاندې سیمه پاتې شوی د افغانستان او اوس د زیات افغانستان د پاکستان تر نفوذ لاندې دی نو هغه بیره چې هند لري هغه د خپل ګټو د ساتنو لپاره یو ډول نه یو ډول غواړي چې خپل غښتنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مطرح کړي او دی غوړه لپاره هم شمول حکومت برته هغه د مثلا د هند لپاره چې هغه په بشپړ توګه دغه سی وډل نه چې هغه په مطلق ډول پاکستاني پلا وډل وي چې طالبان دي د ایران لپاره هم ورته مسله ده ایران لپاره د مذهبي مسله ده چې هغه په دې باور د چې په افغانستان کې د مذهب د لحاظ د دې پر مذهب باندې د دې مذهب ته د دې مذهب په لویانو ته غواښنه دي او د دې څنګه د عربانو کوم نفوذ په افغانستان کې یا د قطر چې وسره وبې د افغانستان سره جوړ شوی دي نو ایران هم غواړي چې خپل نفوذ حالت ولري خپل نفوذ دی غوښته د ایران د هم شمول حکومت غوښتنه تعریف درې چې په هغه کې د دې فکری د دې مذهبي ملګری وي هغه مثلا اهل تشیع ورونه وي او هغه کله اهل تشیع تر څنګ هغه احزاب چې د ایران تر خورا ډېر نږدې اړیکې لري تاسو د دې ګټې هم حالت وفال شي او د دې خطر نه وي غوښنه وي چې ایران اوس طالبان سره خطر احساس کوي نو دغه د سیمه د هیوادونو د هم شمول حکومت غوښتنه ده چې د افغانستان د فارم د خپل ګټو د ساتنه لپاره
بله آقای مبلغ شما ایره میپرسم که با وجود که دهلی و تهران هماره بر ایجاد یک دولت و سیستم سیاسی همه شمول در افغانستان اونا تاکید کردن طور که آقای آزاد هم گفتن که این دو کشورها به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان خواهانه یا همچو اظهارات بیان میکنن نظر شما را میخوایم در آغاز برنامه داشته باشیم نظر شما در این مورد و تحلیل شما در این مورد چی است؟
خب ببینید، تاریخ افغانستان نشان داده که هرگاه یک مجموعه، یک طیف اجتماعی از طیف‌های متنوع و مختلف اجتماعی افغانستان خواسته نظرات خودش را، منافع خودش را، سلیقه‌های خودش را بر تمام افغانستان، بر تمام مردمان افغانستان تحمیل بکنه، منجر به شکست شده. شما ایره در تاریخ شاهی‌های مطلق، شاهی‌های مشروطه، در تاریخ جمهوری داوود خان، در تاریخ چپ و بعد از او در تاریخ مجاهدین، بعدها هم دور اول حکومت طالبان و بعد پسانتر از او در جمهوریت آقای اشرف غنی و آقای کرزی هم شاهد بودید. ما حرف ما این نیست که شما بیایید و در حکومتی که فعلا به نام امارت به وجود آورده اید مأمورین را از ازاره، از تاجیک و یا از ازبک و یا از اقشار دیگه استخدام بکنید. ما حرف ما این هست که ما مالک وطن هستیم، همچنان که شما هم در این وطن سهم دارید در تصمیم گیری و در این که چه سیستمی را برای این به جامعه بسازیم با عنوان یک قرارداد اجتماعی با هم دیگه باید شاور بکنید. اینطور نمیشه که شما از خارج یک مجموعه با عنوان یک مجموعه از این وطن بیایید، برای خودتان سیستم را درست بکنید و بعد بر تمام مردم افغانستان تحمیل بکنید، به دنیا هم بگویید که ما در این سیستم خودمان دو تا وزیر تاجیک داریم، یک دانه ازبک داریم و در رده های میانی یگان تانه هزاره داریم. ما برای ماموریت، برای استخدام شدن در این خاک سالهای سال خون نداریم. نیت ما از همه شمول بودن این نیست که بیایید و شما چهره های را به عنوان نماینده اقوام دیگر و ملیت های دیگر استخدام بکنید. حرف ما این هست که ما در طول تاریخ ما سیستم های متعدد اداری و حکومتی را تجربه کردیم، اما بسیاری از این سیستم های اداری و مدیریتی متاسفانه پاسخگو نبوده، موفق نبوده و منجر به تأمین عدالت اجتماعی و رسیدن تمام طیف های اجتماعی به حقوقشان نشده. امروز ما و شما اگر مسئله برادری هست، مسئله هموطنی هست، مسئله ملی بودن مسائل هست، بیاییم بر روی یک میز شاور و مذاکره همگانی و ملی بنشینیم و به یک توافق جامع برسیم. چون شما تمام نظم و نظام و دیسپلین و قوانین، حتی بیرق ملی، حتی قانون اساسی، حتی قانون جزا، حتی کسانی را که در دوره حکومت قبلی در زندان ها متهم بودند، اونها رها کردین و همه چیز را به هم ریختید. چگونه توقع دارید که مردم افغانستان به سیستمی که شما ساخته اید خودتان، اون هم با تفکر قرون وسطاییتان، که منیفست شما در کتاب آقای عبدالحکیم حقانی چاپ شده و چیز جز متاسفانه نگاه افرادگرایانه و سندروانه مذهبی و در قالب یک به اصطلاح عصبیت قومی مطرح شده وجود ندارد، چگونه توقع دارید که این نظم ستم سالارانه و سخیف و بنیادگرایانه برای افغانستان منادی عدالت، منادی صلح، منادی برابری و منادی برابری برادری باشد؟ ما حرف ما این هست که اگر شما معتقد به مسلمان، به دین، به مذهب، به برادری، به عدالت و به اخوت و به صلح هستید، بیایید با تمام کسانی که در این جامعه پدرانشان، پدرکلانها و نسلا در نسل خون داده در روی یک میز بشینید و به اینا برای ساختن یک سیستمی که پاسخگوی نیازهای امروزی ما، درمان کننده دردهای تاریخی مردم افغانستان و جوابگوی مشکلات امروزی ما باشد، بیایید بسازیم. وگرنه هر آن چیزی را که شما بخواهید در لفافه پنهان کنید، چیزی جز دروغ، جز تحمیل عقاید خودتان بر تمام طیف‌های اجتماعی افغانستان و چیزی جز برتری طلبی، تمامیت خواهی و متاسفانه سوق دادن افغانستان به سوی جنگ‌های داخلی نخواهد.
بله، دیر مننه. آزاد صاحب تاسو څرګندونه واوریدلې زمونږ د قدرمن میلمه مبالغ صاحب تاسو څه نظر لرئ؟ دوی وی چې چیرته ټول شموله حکومت هم دوی وغواړي چې جوړ کی، آیا دغه افراد ګرایانه نظریات چې دوی لري چې هغه د یوشته میپیړې د حکومت ولې مقتضی نه دی، فکر کوي چې هغه څوک چې غواړي هم چې د ټول شموله حکومت طرفدار هم دی دوی سره به حکومت ولې کې سهم واخلي او سره به راټول شي، ځکه د حکومت واګه اوس د دوی په لاس کې، د طالبانو په لاس کې، تبه دوی به د دې حکومت د جوړولو تابعیا کوي او خلکو ته دعوت ورکوي. نو دې کې ساس نظر څه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د حکومت یا د دولت په ټوله کې ټول قدرت طالبانو سره دی، او دا په تیر شل کلو کې نه د جمهوریت پر مهال هم که څه هم ټاکنې هم کېدلې او افغان ولس هم رول درلود، یا ماته دې د عمل کې وضعیت همدغه شو چې به سبب د واک ویش پر سر باندې نن درې استولې نن هم واک ټول طالبانو سره دی، او طالبان چې تر ډول کډیا هم شمول یا ټول ګډون حکومت ته غاړه هم کشیږي دي، دغه څه بده دي تعریف دا وی چې دولت ځکه چلو مشري زې ما تصامیم زنی سم امر راسې پلان دی دارو کې تاسو کار وکړي چاته به وزارتونه ورکړي او شاته به موږ یې څونه وکړي هغه هم ورکړي، او ویره دا ده ویره هم دا ده چې کوم خلګو چې ده البته کوم سیاسي چې د افغانستان په تیریشل کلونو کې یا د افغانستان په شل کلن دولت کې رول درلود، هغه همغه کسان دي چې د قدرت د لپاره هر دوه مورز د دریس تغییر کوي، د سیاسي سهم د لپاره دریس تغییر کوي، دا ویره نن هم ډیره زیاته چې دغه دریس ډیر ژر تغییر وکړي، دا همغه کسان دي چې نن په ترکیه او امارات یا په نورو سیمو کې پاتې دي، یو لوی اکثریت البته نه ټول نه، اما لوی اکثریت هغه به د دې سره د خبرې ومني چې یو د دې لپاره چې د دې خپل هغه جایدادونه واغسته چې په تیر شل کلونو کې جوړ کړی وي هغه مسؤلیت پیدا کړي، بل دا چې بیرته یو سیاسي قدرت پیدا کړي، او د دې تر څنګ طالبان هم دغه یو شکل ورکړي چې هم شمول جوړ شو، لکه په کول کې په دې کې هیڅ شک نشته چې ایديالوجي به تغییر نشي، یعنی په لوی چې طالبانو ایديالوجي د طالبانو کوم تفکر چې هغه تر هغه وخت نشي تغییر کولی چې افغان ولس د دولت په ساختار سیاسي ساختار او سیاسي تشکیلات کې ونډه ونري، لکه څنګه چې مخکې ویل چې دوی ومیز پر سر باندې کښنه سل کغه لوی جرګې او کې د انتخابات لار پرانستل وي، اوس خبره کده دي چې احمد او محمود هم دلته ستاسو د قوم لري د حزب دی، لکه په ټول کې د طالبانو د اسلامي تحریک ایديالوژي د الټا تفکر دی، حتی د تخنیکی ادارې چې د وړې تخنیکی ادارې د غور رهبری هم د امام مسجد سره چې هغه په دې مسایلو بيخینه کوي.
بله آزاد صاحب، واخه چې په خبره کې در لویګم څه فکر کوي او لاندې جواب کوم مهرباني وکړي، دغه د ټولګډونه حکومت سهمی ورکول د قومونو ترمنځ بیرته د خپل یو رقم لمن وهل ندي، ولې د افغان په نوم یو افغان بلته بل قوم ته د دا مساله که هیڅ ماتره نه یو افغان بلته نشي کولای خدمتو کی خپل د ټولګډونه حکومت سهمی اخستل د لوټه پلوته د سهمی جدا کول فکر نه کوي چې د خپل یو په یو رقم یا غیر مستقیم تفرقه ته لمن وهل دي؟
نه، غیر مستقیم نه، ډیر مستقیم دی، ډیر مستقیم د لباده مرګ د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې هم د نیابتي جګړې وړي تعریف هم دغه وشت رقم قومونه سره جلا چی ترکم واړه واړه ملیتونه سره جلا چی د مذهب او د ژبې او د سیمې او د سیاسي فکر او د ګوندونو په نامه باندې اول ته سیاسي واک رامنځته شي، ویش رامنځته شي، تر څو پورې چې هغه 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 ملت چې نوم یې افغان ملت دی هغه سره ویشلې وي، هغه سره ویشلې نه، نو بیا خو هغه دریجه او هغه د دغه درې دوه سره ممکن ډیر خلکو ته یا ډیر هوادو ته ځانګړي توګه سیمې د تاسو څنګه پیدا شي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیاسي سهم د ویش کومه هغه شکل چې نن نشته کال وړاندې رامنځته شوی، او نن هم چې طالب په ټول قوت پرون د قدرت د لپاره وجنګېدی، نن موږ ولیدل چې د قدرت د لپاره دی جنګېدل، او ته خپل منځ کې د اختلافات اوس لري، یعنی خپل منځ کې د ونډ ویشل او د ستک هغه مثلا د حقانی نیټورک وي یا د کوټې شورا وي کندهار او د پکتیا ترمنځ مسایل وي هغه هلته هم شته، او په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د افغانستان د ملت خرابۍ د جغرافیه د خرابۍ باعث شوی ده، او دا نورم باعث کیږي تر هغه پورې چې د یو افغان تر نامه لاندې که د هر ژبې هر مذهب حتی هر دین وي هلته هندوان دي سکان دي وړتیا پر اساس باندې د افغانستان سره د وفادارۍ په اساس باندې د ظرفیت په اساس باندې اگر راځي د خپل ملت دپاره کار کوي، نو هغه که نر وي که ښځه وي د هر قوم او د هرې ژبې د هرې سیمې وي هغه سیاست دی، تر هغو پورې چې هغه وضعیت ته موږ لاړ نه شو تر هغو پورې به همدغه سیاسي ونډې ویشل وي، او بیا به چې هره لحظه په سیاسي ګټو باندې سره اختلافات راغله بیا توپک راخیستل کېږي، او بیا به مذهبي جنګو نومونه ورکول کېږي له بعده مرغه.
خب آقای مبلغ، اگر بر بگردیم به اظهارات دهلی و تهران، اونا گفتن که در افغانستان باید یک سیستم سیاسی ایجاد شود تا همه مردم افغانستان از اون نمایندگی کنن. آقای آزاد، شما سخنان شش میدین، چگونه یک سیستم سیاسی منظور از این کشور می باشد که ایجاد شود در افغانستان؟ آقای مبلغ،
ببینید، من یک بار دیگه باز هم تاکید میکنم، بحث حکومت بعد از بحث نظام میایم. ما نیازمند به نظام برخواسته از تمام طیف‌های اجتماعی افغانستان.
خب طالبایی را میگن آقای مبلغ که در حالا حکومت کنونی از همه قوم‌ها در اونجا نمایندگی دارن.
من بحث دیگری دارم. ببینید، حکومت بحثش چیز دیگه هست. در جواب سوال قبلی شما هم عرض کردم، نظام چیز دیگری هست. ببینید، پایه های این نظام را چه کسی رای داده و منیفست نظام اماراتی طالبانی کدام مردم افغانستان رای داده، کدام طیف اجتماعی رای داده؟ به همین شکل که در طول تاریخ با همین متاسفانه یک تازی و تکروی منجر به بی‌ثباتی حدوداً 100 ساله افغانستان شدند، امروز هم متاسفانه پاشنه در به همون پاشنه سابق میچرخد. بحث حکومت بعد از نظام هست. ببینید، تمام اساسات نظام سابق را اینا دگرگون کرده. در مشورت با چه کسی؟ با کدام؟ ما نیازمند، اگر میخواییم واقعا نظام ملی یعنی مربوط به ملت افغانستان بسازیم، روی خیلی از چیزها ما مشکل داریم، بیاییم با هم دیگه به توافق برسیم. روی زبان رسمی مشکل داریم دیگه. ملت افغانستان یکسانسازی زبانی، یکسانسازی فرهنگی که در زمان آقای محمود طرزی تئوریزه شد و بعد از او در زمان هاشم خان و محمد گلخان مومند پیگیری شد، دیگه جامعه افغانستان او را بر نمیتابه. دیگه تغییر لوحه ها فقط به یک زبان خاص را ملت افغانستان بر نمیتابه. دیگه تنفیذ قوانین جزایی بر اساس یک مذهب را مردم افغانستان بر نمیتابه. ما در اساسات این نظام مشکل داریم. بس بودن این فرد و یا آن فرد، شریک شدن یک نفر و یا دو نفر نیست. بحث ما پیریزی نظام مبتنی بر عدالت برای درمان دردهای خونچکان تاریخی، برای درمان متاسفان از زخمهایی که هنوز هم از او خون میچکه هستیم. مردم ما شاهد تبعیضهای زبانی بوده و امروز در زمان طالبان تشدید شده. مردم ما شاهد تبعیضها و تحمیلهای فرهنگی بوده. سمبولهای ملی بر اساس فرهنگ یک قوم قابل تعریف شدن نیست. در جامعه که 80% او را فارسی زبانها تشکیل میده، یک سانسازی فرهنگی و زبانی بر اساس یک قوم خاص قابل اجرا نیست، منجر به جنگ داخلی خواهد شد و این جدی هست. بنابراین بحث ما از تولگدون حکومت همشمول گذشته، بحث ما در اساسات نظامی هست که قرار هست تشکیل دهنده حکومت، تشکیل دهنده قوه قضا، تشکیل دهنده مجلس، تشکیل دهنده تمام نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زبانی افغانستان باشه.
بله، مشکل
داره و نیازمند باز تعریف اینها در یک شور همگانی
بله،
ملی
بله،
هستیم.
دیره مننه مبلغ صاحب، بیرته تا سر از اون بله. دیره مننه دا چه 80% وگری دا افغانستان چوک دیده اقا ایده با ترکم حد پوری سمعی دا بلا او
بله،
جدا موضوع ده. خو احیل دا چه هم اقا دا پختنو زواب بله. مطرشی دا سیمی او دا نده دا خبرونو او ریدو وقت را رسیده لده دا قدرمون ملمانو او قدرمون او ریدون کنه هیل کهو چه منگ سر او سی دا سیمی او نده خبرونو او رو بیا با هم پر تاکل موضوع بحث دا ملمانو سر دوام ورکو منگ سر او سی خبرونو او رو.
سلام و وقت بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با شرح اخبار این ساعت. نگرانی ها از منزوی شدن زنان در افغانستان. با گذشت نزدیک به 10 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نگرانی ها از منزوی شدن زنان در افغانستان در حال افزایش است. برخی از بانوان بر روز پنجشنبه در دومین نشست اجماع زنان کارمند خدمات ملکی افغانستان از بی سرنوشتیشان ابراز نگرانی کردند و خواهان رسیدگی به سرنوشت شغلی زنان که نزدیک به 10 ماه در بی سرنوشتی به سر می برند شده اند. در بیانیه این زنان آمده است که طالبان 120 زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را از پست هایشان حذف کرده بودند، اما در نتیجه سعی و تلاش این زنان تنها 10 نفر آنان دوباره استخدام شده اند. هدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، طی اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتی این سازمان نشر شد گفته است که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان، بحران حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران گسترش یافته است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
طالبان همواره تأکید کردند که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان را به اساس شریعت اسلامی تأمین کردند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. شمار زیاد زنان اجازه کار را ندارند و برخی زنان هم در نتیجه اعتراضاتشان به خاطر تأمین حقوق زنان از سوی طالبان بازداشت شدند. هدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، همچنان و بسیاری از کشورها در سراسر جهان اشاره کرده که صدای خود را علیه اقدامات طالبان در برابر مسائل حقوق بشر بلند کردند. و گفته خانم بار، برای نخستین بار جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی با تصمیم 23 ماه مارچ طالبان مخالفت کردند که به اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز ماندند.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. دهلی نو و تهران بر نیاز ایجاد یک دولت و سیستم سیاسی همشمول در افغانستان تاکید کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، در دیدار تازه‌شان در دهلی نو گفتند برای برون رفت از بحران کنونی اقتصادی افغانستان نیاز است که در این کشور یک سیستم سیاسی ایجاد شود تا از همه مردم افغانستان نمایندگی کند. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه هند آمده است که هر دو وزیران به شمول افغانستان در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای بحث کردند. برای رسانیدن کمک‌های بشری به مردم و حمایت از افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات، بر ایجاد یک سیستم سیاسی همشمول که مردم افغانستان از آن نمایندگی کنند تاکید کردند. هرچند ایران و هند تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناختند، اما مقام‌های هر دو کشور هر از گاهی بر افغانستان سفر می‌کنند و با مقام‌های طالبان دیدار می نمایند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت سرنوشت تمام منطقه دونباس به نبرد بسیار شدید با نیروهای روسی برای شهر سویرودونتسک در شرق کشور بستگی دارد. نیروهای مسکو به عنوان بخشی از تلاش ها برای تصرف بخش های از شرق اوکراین، قدرت آتشباری خود را روی این مرکز صناعتی مهم متمرکز می کنند، در حالی که از اثر گلوله باری و حملات هوایی 11 نفر دیگر در سراسر کشور کشته شدند. اوکراین روز پنجشنبه گفت که توپخانه دوربرد غربی در طی چند روز به نبرد برای سویرودونتسک پایان خواهد بخشید. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
زلنسکی در سخنرانی خطاب به ملت در روز چهارشنبه گفت که نبرد برای شهر بسیار شدید، بسیار دشوار بود. احتمالاً یکی از سخت‌ترین جنگ‌ها در طول این نبرد بوده است و اضافه کرد که از بسیاری جهات سرنوشت دونباس در آنجا رقم می‌خورد.
اداره انرژی اتمی ایران که برنامه هسته‌ای غیرنظامی را اجرا می‌کند، ویدیویی را روز پنجشنبه منتشر کرد که در آن کارگران این سازمان را نشان می‌دهد که روز چهارشنبه برق و بطری دو کمره اداره بین‌المللی انرژی اتمی را خاموش می‌کنند. این پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور اعلام کرد که از ماه فوریه 2021 فیلم‌های ویدیویی را به عنوان یک فشار تاکتیکی برای بازگرداندن توافق هسته‌ای 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی نگهداری می‌کند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز پنجشنبه ادعا کرد که ایران در حال برنامه‌ریزی برای نصب 2 سنترفیوژهای جدید و پیشرفته است که به تهران امکان می‌دهد که به سرعت یورانیم بیشتر را غنی‌سازی کند. تصمیم برای افزودن دو سنترفیوژ IR6 در تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای نتانز در حال است که کشورها در نشست اداره بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب در وینا به انتقاد از ایران رأی دادند. این توبیخ با آنچه مرتبط است که دیدبان هسته‌ای سازمان ملل آن را کوتاهی ایران در ارائه اطلاعات موثق در مورد مواد هسته‌ای ساخته دست بشر عنوان می‌کند که در 3 ساحه اعلام نشده در این کشور پیدا شده است. نیروی بحری روسیه در میان تنش‌ها در اوکراین رزمارایی در بحیره بالتیک را آغاز کرد. پس از آن که سویدن و فنلند اخیراً پیشنهاد پیوستن به ناتو را اعلام کردند، ده‌ها کشتی روسی روز پنجشنبه در تمرینات نظامی در بحیره بالتیک شرکت کردند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که کشتی‌های جنگی بالتیک وظایف آموزشی را برای دفاع از خطوط بحری و پایگاه‌های کشتی‌هایشان انجام خواهند داد. با گفته این سازمان 60 کشتی و 40 طیاره در این مانورها شرکت می‌کنند که همچنین مانورهای زمینی در میدان‌های آموزشی در کالینینگراد روسیه برگزار می‌شود. رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گفت امیدوار است که متحدان انقره عملیات اعلام شده علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را پس از محکوم کردن حمله برنامه‌ریزی شده توسط واشنگتن درک کنند و احترام بگذارند. انقره برای هفته‌ها تهدید کرده است که پایگاه‌های مدافع خلق کرد را در شمال سوریه که ترکیه آن را گروه تروریستی می‌خواند هدف قرار خواهد داد. اردوغان روز پنجشنبه گفت امیدوار است متحدانش از آن حمایت کنند. باربارا لیف معاون وزیر امور خارجه در امور شرق نزدیک گفت واشنگتن عمیقاً از افزایش لفاظی‌های اخیر نگران است و تعامل دیپلماتیک برای توقف یک حمله احتمالی در حال انجام می‌باشد. و خبر اخیر، مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در پاسخ به حملات مسلحانه در این کشور ناوقت روز چهارشنبه لایحه کنترل سلاح را تصویب کرد، اما این لایحه باید از سوی مجلس سنا نیز تصویب گردد. این لایحه سن خریداری سلاح نیمه اتومات را از 18 سال به 21 سال افزایش داده و فروش شاجورهای را منع می‌کند که ظرفیت بیش از 15 مرمی را دارد. پایان اخبار.
تاسو غاگ په سیاسي اقتصادي ټولنيزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غاگ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجه د امریکا غاگ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته خره خلاص تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د روکراسي سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو بس قدر منو ملمنو سره ادامه ورکو. البته بس په دې موضوع ده چې د ایران او د هند چارواکو البته د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. باید بیا هم یادونه وکړو چې دا یوازې د دوی دوو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو نه بلکې نړۍ په دې اکلا کې یوه خوله ده او د په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کوي. اوس پوښتنه دا ده آزاد صاحب تاسو نه غواړم پوښتنه مطرح کړم چې لکه څنګه چې تاسو مخکې مې یادونه وکړله چې د نړۍ خصوصا د سیمې هیوادونه ټولګډونه حکومت د افغانستان لپاره د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره تعریفوي، همداسې کېدای شي چې په افغانستان کې سیاسي ډلې پاشلې سیاسي نظریات لري، سیاسي ډلې پاشلې دي. د تیر حکومت نام د جواته شو چې دغه د قدرت تقسیم سیاسي ویش په افغانستان کې په څه ډول اوس که پام دې اساس وګورو د ټولګډونه حکومت هغه تعریف ته چې گاونډیان لري، هغه تعریف ته چې سیاسي ډلې ټپلې لري په افغانستان کې او څه په نظر کې نیسي، نو په دې صورت کې د افغانستان لپاره د ټولګډونه حکومت جوړول څه معنی لري؟
وړاندې تر دې چې تاسو وخت یې مشخص پوښتنې ته ځواب درکړم، که څه هم د موضوع همدغه د موضوع څخه باید ونوځو، باید یادونه مهمه دي. دی یو مبصر دی او څېړونکي په حیث باندې نه یوازې چې موضوعات باید وڅېړل شي، دغه یو مسؤلیت یو دنده ده هم چې په میلیونه انسانان مجاوري باید د یووالي او اتحاد لپاره پیغامونه په خپلو خبرې کې ولرو. ځینې دوستان د موضوع څخه وځي د دې په ځای چې پښتنې جواب چې دا چې زه ورته وایم دا بای بای
بله مونږ هم دغه هیله درلوده نه مې غوښتل چې بس بل خواته لاړ شي نو زمونږ هیله هم د مبصرینو نه هم دا ده بله مهرباني
تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې یو قوم ماتې اخیسته نه وو او بل بحث دا چې په تیرو تیرو شلو کلونو کې هم کوم ټرمینالوجي چې د افغانستان په قوانینو کې ولکه پوهنتون په یو باندې نور خلکو نه اندري پورته کړي او بیا دا خبره هم لیدل شوې ده د خپل یو وخت د تیر حکومت وایاندوم ده افغانستان د ولسمشر د دویم رسیال په دفتر کې کوو کلو چې پرته له یو قوم له یو مذهب دوم شخص حالت نه وو اشپزو صفاکار نه وو یو بحث نه زونو د دوستانو څخه تقاضا ده چې بیل دې چې د تفارقې د لپاره کار وکړي باید یو د لپاره کار وکړي کنه ډیر دلایل د شته چې کوم قوم څومره د شمیرې او کوم ژبه
څومره کار وکړي او زمونږه هیله بالکل آزاد صاحب ساسې د نظر په تایید زمونږه هیله د قدر منو ملمنو نه ده چې څه پښتنه کو د پښتنه مطابق مونږ ته ځواب راکړي نه ده چې بیکګراوند کې نور مسایل ته یعنی ترجیح ورکړي مهرباني
ما هدف یې دا ونه لازم ستاسو مشخصه پښتنه ته لبته برګه په تیر شلو کلونو کې ډیرای د سیمه قدرتونو ته نړیوال قدرتونو ته د زمينه مسایده سوله چې په افغانستان کې استخباراتي جګړه دومره اوج تر مخبوجي چې د کلونو کلونو لسیزو د پاره هغه خپل نفوذ ولري او دغه نفوذ به کارول تر خپل ګټه مسؤلیت کې نن په افغانستان کې د سیمه د توازن لپاره کوم کوم ټول شموله حکومت غوښتنه ده هغه خپل نفوذي اشخاصو د پاره ده هغه چې ایران وي چې پاکستان وي چې هندستان وي دغه ځانګړي پاکستان اوس ډېر برلاسه دی د هندستان او د ایران خپل نفوذ په افغانستان کې شته او د هغه د رسنوي د لارې د مبصرینو د لارې د نورو لارې نه په کیږي چې په هغه کې هغه کسان راوستل شوي چې په ټول کې شکل ټول شموله وي لکه په تیرو شلو کلونو کې هم حکومت ټول شموله حکومت وو ماوینین د افغانستان اساسي قانون هیڅ کله ماوینین نو مشخص کړي اما ماوینین موږ ته رو ټول انتخابات ټول د لچبایدار قوم یو ماوین حالته وي همدغه سهم او سهمګیری د دې باعث کیږي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو له واکه له صلاحیته له غوښتنې د دې له ارادې له دې د ارمانو سره په ټکر کې رواني تر څو پورې د سیمې او د لویو قدرتونو ګټه مسونی شي دا څنګه کولای شو چې دغه وضعیت څخه ووځو یغه لپاره سیاسي شعور نهایت ډېر لازم شای دی چې له بعد مرغه د افغانستان ته تلويشت کلن ناورین دی باید سوال شي ډیره افغانان د سیاسي شعور څخه لیدي دي نن سبا چې ټول لري مسؤلیت چاته ورګرځي هغه طالبان دي ځکه تاریخ لیکل کیږي تاریخ تیر شل کلونو مو لیکل سو تاریخ طالبان د لومړی دورې هم لیکل سو تاریخ نن هم هر لحظه لیکل کیږي نن څوک صلاحیت لري هغه مسؤلیت لري هغه باید دغه سیو دروازه پرانیږي چې په هغه کې افغانان ځان ویني افغانان ځان دي دلول کوم څه یاد ونه وکړه دغه لارې چارې د دودیزه انتخاباتو شلو جرګه او بیا د هغه دیموکراتیکو انتخاباتو په هغه کې بیا د هر قوم یو ګوند راشي ګوندونه جوړ شي هغه یو ګټي خپل نفوذ ولري طالب چې د دې اکی چې د افغانستان کې د ټول ډیر نفوذ لري او افغانان ورسره دي انتخابات لري ولر چې په دې به یو ګټي تر څو پوري چې هغه سیو الله یې عمل چې هغه کې افغانان ځانونه ویني اغه چې رامن څنګه شي نه حل کیږي او د دې ټول مسؤلیت به طالبان ترګیږي نه د سیمه قدرتونو ته نه نړیوال قدرتونو ته نه نړیوال قدرتونو د افغانستان د غمیز نو ورسره نن په کوم نړیوال محکمه کې جواب ووسول نه د سیمه قدرتونو جواب ووسول په خاني چارواکي جواب ووسول افغانان ته نړیوال محکمه ټولنت او وسني واکمنان چې ټول ډیر مسؤلیت ذکر لري چې واګه به سره صلاحيت به سره دی چې په اړه خاص ترخیه مغشي ترخیږي نو لازم ده دا دیل دې چې د احمد او محمود او د قوم او د ژبې او د سیمې پر سر باندې رحمونه وو ویشل سي باید هم شمول یعنی افغان شموله افغان ملي استعمار هم چې پیږي چې هر افغان تیغله سنجره سپینسره ځوان ځان وویني او هغه دغه یو صلاحيت ولري چې غره د افغانستان د نظام هغه بنسټیز ستنې پایه ولري پیږي چې د نظام په ساختار او تشکیل کې د ځانونی رول دی ولدي
بله یعنی هدف دا دی او بخیر یا جان چې باید په اول قدم کې د ولس نه مشروعیت واخستل شي چې د ولس نیمه برخه به خزي جوړي چې تر ټولو دغه نن د بشري حقوقو د نړیوال څار سازمانم د رپورت په ترڅ کې د خزو یادونه کړې ده چې کوم محدودیتونه د طالبانو مخونه په دوی وزکی غوړ سر بل زیاتیږي په جدي توګه د نړیوالو نه غوښتنه کړې ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي چې دغه محدودیتونه کم کې خصوصا د خونې روزنې په برخه کې د نجونو د مکتبونو په برخه کې
بل واقع آزاد میخواستم از شما اینو بپرسم که خب درخواست ها صورت میگیره تاکید ها بر ایم تشکیل یک حکومت مشمول در افغانستان توسط طالبان گزارش میشه شما به نظرتان های گروه طالبا به این درخواست که مخصوصا هند و پاکستان ببخشین ایران گفتن چراغ سبز نشان خواد بتن یا خیر، و واکنش های بعدی در صورت که اگر جواب منفی باشه، پاسخ منفی باشه، چی خواد باشه؟
خب اگر جواب یا پاسخ منفی باشد، چیزی که جریان داره همه تا یک وضعیت ادامه خواهد پیدا کرد. اما تا جایی که بحث طالبان است که آیا اینا این پیشنهادات رو میپذیرن یا خیر، میپذیرن امروز نه فردا نه یک با بعد یک سال بعد میپذیرن، اما به چی نویت و به چی قسم و شکل اشکال میپذیرن، این خیلی مهم است.
بله.
طالبان فعلا هم به این باور هستند که کسایی که اونا ادعای زیر دارن که ما در قدرت بودیم و قدرت ما را از بین بردن و ما پس به قدرت آمدیم و قدرت ما را کسی از بین برده بود، اونا پس به ما قدرت ما را به دست ما داد، اونا با ما به شکل یک پیمان امضا رساندن و ما قدرت خود را به دست آوردیم. پس دیروز 20 سال شما در قدرت بودین، ما امروز در قدرتیم، بیاین این جاهای پایین بعضی تشکیلات یا بعضی موقف هایی که هستن تقسیم کنن و اونا بنای این کار یک کمیسیون را ساختن و تا جایی که من معلومات دارم با هر دو کشور با ایران و هندوستان در مورد دستاوردهای کمیسیون عدت سیاسی افغانستان اینا خیلی زیاد روی تمرکز کردن و خیلی زیادی در تشریح کردن که ما از این طریق سیاسی افغانستان را دعوت میکنن اینجا بیان زندگی کنن، با ما با کار کنن، مشورت کنن. در کل طالبان به این باور هستن که در سطح بالا در قدرت و در التیمیت پاور یعنی قدرت مطلق اینها باشن، در صفوف پایین سیاسینه که اینا ازشان خود تجربه دارن که در 20 سال گذشته هم اونا یکانه چیزی که برایشان قابل قبول بود و همیشه خوش آمدید گفت و استقبال کرد همین بود که خود را جای ببینه که حداقل امو امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامیشان مسئول باشد. طالبان از این نقطه ضعف این سیاسون استفاده میکنن و اونا هم و بسیار آسانی را قبول میکنه. ما شاید از این هستیم در حدود 3 هفته قبل وقتی که در ترکیه یک نشست برگزار شد، سیاسیون افغانستان یا سران احزاب سیاسی افغانستان نشست را برگزار کرد در خانه آقای دوستم، اونا به این نتیجه رسیدن که ما میخواییم با طالبان صحبت کنیم، مذاکره کنیم، خواهر حکومت داشته باشیم و خود را ببینیم. پس این پیام های هست که تبادله شده و ممکن اینا به یک نتیجه برسن که در کل در روز آخر برای نجات افغانستان چنین طرح یا لاحی عمل رای نجات افغانستان نخواهد.
خب شما آقای آزاد فکر میکنین که درخواست هند و ایران در هماهنگی با جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ از طالبان صورت گرفته باشه؟
خب در کل وقتی که تمام جامعه بین المللی، تمام جهان خواستار یک ساختار سیاسی همه شمول هستن، بدون شک خواست هند و خواست ایران با مشوره جامعه جهانیش یا حداقل حمایت جامعه جهانی را داره، اما اینکه پایین یا زیر این عنوان اینا مسائل حکومت همه شمول را با طالبان به چی شکل اینا مطرح میکنن فرق میکنه. طور مثال ما به این باور هستم که هند در مورد یک حکومت همه شمول مسائل پاکستان را با طالبان اینا یادآور شدن و بیشترین تمرکز اینا بالا این بوده که اینا حداقل اطمینان را داشته باشند که از طرف حکومت فعلی طالبان یا مثلا نفوذ پاکستان در افغانستان باید با هندوستان تهدیدی وجود نداشته باشه. و باز میتونه هر شخصی که بیاید حداقل به شکل اشکال طرفدار فکری هند باشه. و ایران هم همچنان، ایران رو ما دیدیم که دو سایی که در ایران هستن سیاسیون از بق افغانستان، اونا هم از مارک های ایران صحبت کردن، ایران از مارک های اونا صحبت کردن، در کل اونا مسئله مذهبی را خیلی زیاد تمرکز کردن و بارها کوشش کردن ایران که برادر اهل تشیع زیر فشار قرار دارن که در این چکه هم نه زیر فشار قرار دارن، اما اونا مشخصن یعنی اجندای اونا مشخص بوده، کسایی که نزدیک به ایناست اونا باید در افغانستان در ساختار سیاسی افغانستان دیده شان. اما در کل در تصویر بزرگ چون امو جمله کوتاه دولت همه شمول یه عنوانی است یا شعاری است که تمام جامعه جهانی طرفداری است و خاص تمام جامعه جهانی است، پس در عنوان بزرگ بله هندوستان و ایران حمایت جامعه جهانی را در این شعار دارد، چون هیچ کس هیچ فرد نیست که مخالفت با این شعار داشته باشه. برای بله. هر شخص و هر کشور طرفدار این شعار است.
بله. بود سوال که چه آزاد سپ هند او ایران دوارو در افغانستان حکومتون پر اسمیت ندی پیجندلی، مگم وقت نا وقت در طالبان و در چارواک سر دوی لیده کاته که در افغانستان در وزی پاله که اقتصادی در که سیاسی در دوی نظر ور که در غالی که تاس پدیو دیپلوماتیک چینل که هم کار کلی سابقه لری سمانه لری در افغانستان در پاره چی باید در حکومت تر سطح پوری دوی به انتخابو که چی حکومت باید دسی جول شی او یا اغاسی جول شی؟
د نړیوال اصول لمخه د نړیوال اړیکې د اصول لمخه د ډیپلوماټیک اړیکې څو پړاوونه لري. ولاندې ته چې هیوادونه یو بل په رسمیت سره پیژنې هم اړیکې سره لري. ډېر هیوادونه نن هم دا سیستم چې په نړۍ کې ځینی هیوادونه په رسمیت نه سره پیژنې، اما په ډېرو مسایلو کې په ډېرو نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو ناستو کې د ملګرو ملتونو په ناستو کې هیوادونه یو د بل سره هم لیده کاته کوي او هم په ډېرو مسایلو کې یو د بل لپاره خپل دریځ وړاندې کوي. افغانستان په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، اما د رسمیت د پیژندلو د پړاو دپاره هم یو د ډیپلوماتیکو اصولو په رڼا کې یو پړاو شته چې هغه د خبرو اترو لومړۍ طریقې دي چې پرانیستل کېږي او هغه بېرته د مشورې حدا پوری ویچ ما شرایط دا دي چې زه په هیواد رسمیت پیژنم، نو شرایط دا دي کغه د خپل شخصي شرایط دغه هیواد ملي شرایط وی او کغه د نړیوالو اصول او ډیپلوماټیکو عرفونو پرنا کې او د ملګر ملتونو د کنوینسیونونو پرنا کې وی، لکه شرایط وړاندې کیږي. نو د ایران او د هندستان او د نور هیوادونو د طالبانو سره دغه ډول اړیکه د ډیپلوماټیکو اصول او عرفونو خلاف نه دي. البته دغه څخه څومره استفاده او سوء استفاده کېدلی
دلته هم پوښتنه ده. او بخې خبرم په ګل بدله آزاد صاحب چې همدغه کپې سلای وي چې دا یو امتیانی دوره ده د طالبانو لپاره او د ډیپلوماټیکو اصول له قرارم د یو مقدماتي اړیکې دي چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو سره پالي ساتي او ځنه برخو کې ورته خپل غوښتنې ورسره مطرح کوي. نو دغه نه همیاشتو او تیر دورې ته د طالبانو پکاتو دا اوس وو یو دغه نه همیاشتو پکاتو څه فکر کوي چې طالبان به د دې امتیان نه د مشروعیت د ترلاسه کولو، البته د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په خاطر څومره د دې امتحان راوزی یا څنګه به دا امتحان به څنګه پاس کی؟ څه وایي
د دې اوسنی وضعیت په کتو سره خبره ډېر ستونزمنه ښکاري چې د دې امتحان څخه راوزی. هغه په څو لحاظه، لومړی دا په هغه سیاسي چوکاټ کې تخنیکی لحاظه، هر هیواد چې غواړي چې په هغه رسمیت وپیژندل شي، هر هیواد چې غواړي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، تر هغه وړاندې هغه باید ملي مشروعیت ولري. او د ملي مشروعیت لپاره تاسو باید ځینې پالیسۍ ولري، ځینې بنسټیز خطونه ولري، او بیا د نړیوال مشروعیت لپاره تاسو باید حد اقل د یوې محدودې جغرافیه د مشخص نفوذ لرلو سره د یو د لپاره باید مشخص قوانین ولري چې د طالبانو اوسنۍ دولت د اساسي قانون د نشټوالي سره مخ دی. او بیا دغه په رڼا کې کله چې اساسي قانون نه وي، عرفي قوانین نه وي، کله چې عرفي قوانین نه وي، پالیسي نه وي، پالیسي نه وي، بهرنۍ پالیسي نه وي، د طالبانو اوسنۍ بهرنۍ چارو وزارت دغه پالیسي بيخي معلومه نه ده. یوازې د طالبانو د اوسنۍ بهرنی چارو سرپرست وزیر خلکو سره ویني، د ځینې هیوادونو د سفر کوي، وزیر بهرنی وزیران سره، بهرنی چارو وزیران سره، ملي سفیران سره ویني، اما د افغانستان د ریس سره بهرنی پالیسی سره د هیوادونو لپاره مشخص د پاکستان سره د اړیکو تعریف سره د ایران سره سره د سیمې د قدرتونو سره د نړیوالو سره سره د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو هغه چې پخوانی حکومت پخوانی اساسي قانون تایید کړی و منلی و غړیتوب یې و دی و سره د دې برخورد سره دا هیڅ نه سنو. کله چې دا شیان نه وي، زه فکر کوم چې دا د امتحان یا د ازموین څخه راوتل به د طالبانو لپاره لوی چیلنج وي.
مننه. ول بعد مرغه د افغانستان په تیر حکومت کې او وروسته مخکې تراغې د مجاهدینو په دوره کې او مخکې تراغې د یو اساس افغانستان کې خودل شو چې د قدرت یا سیاسي ویش په قومونو یا په ډلو په هر رقم چې تقسیم شو. اوس بیا د ټولګډونه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د سیمې هیوادونو ته، د نړۍ هیوادونو ته، خپل افغانستان کې سیاسي ډلو ته، پالو ته، مدني فعالینو ته، خپل د طالبانو حکومت ته دغه تعریف اوس بل رقم شوی دی. په هر صورت که ټولګډونه حکومت جوړیږي، طبعا یو ملک هغه وخت ښه اداره کېدی شي چې یو واحد قمانده هلته موجود وي او یو واحد امر په ټولو ادارو کې وچلیږي، قانون حاکمیت ولري. د ټولګډونه حکومت تعریف ته تیر حکومت یا تیر حکومتونو ته پکاتو امدغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دې ته پکاتو څه فکر کوئ؟ که ټولګډونه حکومت هم جوړیږي اداره کول به د موجوده نظام لپاره څومره اسانه کاری؟
شکه چې په افغانستان کې شاوخوا څلور هیوادونه وو او د نړۍ سره اړیکې درلودلې په میلیارډونو ډالر مرسته کېدل، هلته تمدن وو، هلته انسټیټیوټونه فعال وو. په هغه مهال هم د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره موږ ولیدل چې دغه شي حکومت یا دغه شي کول شمول حکومت لکه په تیره کې چې موږ شاهدان وو دغه اداره کول څومره ستونزمن دي. یعنی د پخواني ولسمشر لپاره تاسو رسنوي کې اساس د شاهدان یا سدي وو والی بدلول دغه لپاره یو لوی چیلنج وو، نه بتواني دی ونه تواني. هغه وخت چې زه وایم دوه ما بلیدل چې دوی نه تواني چې والی بدل کړي، کله چې یو ولسمشر د درې سره قواو مشر اغه دومره ضعیف او کمزوري چې د یو والی د بدلولو صلاحیت ونه لري، نو د طالبانو د لپاره چې هغه په سیاسي لحاظ د دې بغه د دې په اسلام باندې راچې کی جګړو کې ډیر ماهر وي او چې دی هم لکه په سیاسي لحاظ د سیاسي کنټرول لپاره یا هغه سیاسي شعور او ظرافت او نزاکت او په مجالس کې دغه ټول د دې چې باید څوک ونه دی په وجود کې نه لیدل کیږي، او زه فکر نه کوم چې باید دوی وتواني چې دغه یو وضعیت دی اداره کړي. اما کچیره د بدو د بدتر ترمن د انتخاب سینو بدترین حالت کوم دغه دی چې افغانستان د دې لوی کور چې موږ نړۍ ورته ویل دي نړۍ څخه وتلای دی. نو کچیره دغه یو وضعیت راځي چې غل سهم ګیری وضعیت هم رامنځته کیږي، هم افغانستان بته د نړۍ برخه کیږي لکه په تیر شلو کلونو کې چې وو، نو یو خوشبینی دادا چې بیا ممکن نورې دروازې پرانیستل شي چې په یغه وضعیت کې اصلاحات راوستل شي، ور موږ نړۍ سره وصل شو. یو ربته هغه چې وضعیت راځي چې مخکې تاسو په کله پښتنه کې یادونه تاسو خپل خبرې کې یادونه چې افغانستان نیمایي نفوس میرمن دي، زه د دې سره مخالف یم. په افغانستان حد اقل شپته کې سبا نفوس میرمن دي، د میرمنو شمیر تر نارینه په افغانستان کې خورا ډیر دی. نو که دغه شی وضعیت رامنځته کیږي چې هغه د افغانستان د شپته فیصده نفوس حقونه تر یو بریده پورې تضمینوي، د ماشومانو حقونه، د زده کړې، د بیان د ازادۍ، د فکر، د سیاسي تمثیل، هغه تر په لویه کې هغه یو 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 سختګي او دغه شی شولېدلی هم شمول هم یو کپتیر کې شو، لکه بیا کې د لې شي ځینې دروازې پرانستل شي دغه د لپاره بیا افغانان نور ولسم زکات ځان پیدا کړي چې د نړۍ سره د تک هغه امکانات پیدا کړي، یا ممکن هاته شي. نو د بدو بدترین تر حالات تر اوسنی وضعیت هغه چې وضعیت به غوره بوره، ما چې حد اقل موږ وتوانې شو د لوی کور برخه وګورو. که په دغه شی وضعیت کې پاتې کیږو لکه نن چې پاتې یو، بیا ډېر
سوال امین جس آقای آزاد که با وضعیت کنونی تعامل کشورها در آینده خصوصا هند و ایران با حکومت طالبان چگونه خواهد باشه؟
خب هر دو طرف، هر دو کشور، ایران و هندستان، هراس دارن، تهدید احساس میکنن و اونا تلاش بیشتر دارن که با طالبان، بدون از اینکه اگر خواستای اونا قبول هم نشه و یک حکومت همشمول یا دولت همشمول در افغانستان ایجاد هم نشود، به طوری که ایران و هندستان میخواد او ساختار سیاسی به وجود نبیاد، بازم اونا تلاش خواهد کرد تا رابطه خوبی داشته باشن با طالبان، نه به این خاطر که برای افغانستان و نه به این خاطر که برای تغییر آوردن سیاسی در افغانستان، بلکه او تهدید و او هراسی که اینا از این جغرافیا داره، هر دو کشورها و با ایران که ما سرحد داریم و ضمناً ایران از مسائل آب گرفته تا با مسائل فرهنگی و مسائل کلتوری و تهدیدات دینی و مذهبی که اونا احساس میکنند و ما از اونا احساس میکنیم، اونا تلاش خواهد کرد که با طالبان رابطشان اگر خوب نباشه بد هم نباشه. و هندستان هم چنان، هندستان هراسی که از این جغرافیا داره و از این تفکری که در افغانستان فعلا مسلط است داره، اونا تلاش خواهد کرد و امی سفر وزیر خارجه هندستان به افغانستان شاهدی بر این میته که اونا میخواین که هراسی که اونا دارن یا تهدیدات یا تشویشایی که از آدرس پاکستان دارن باید تا حد برایشان اطمینان داده شود. پس تعامل هر دو کشور با دولت سرپرست امروزی در افغانستان،
بله،
تلاش این خواهد بود که رابطه مثبت هم برایشان داشته باشند.
بله، تشکر. دیر منن آزاد سب ساسه او ده مبالغ سب ده کور ودانی چیز مقبلن منلی و درک و راستی اسپین خبری پخبروانه که مگردونو که کورم ودان ده درنو ملمنو نام ده درنو ملمنو او قدرمونو اوریدون کنم ده زلو کمی منن که او چه تر دیشه بی
او سلا وکړه لو خبرونه واوریده. درنو واوریدونکو د فیسبوک په پانه تاسو نظریات لیکل شي ودي، منګه یو لولو تاسو نظر منتقد قدر ورده. قدرمن ورور ګل محمد افغان، جاوید او ابراهیم خان، تاسو نظریات یاده پښتنیم چې مطرح کړي وي د په خبرونه کې مطرح شوی، نو په تکراری ډول می ونه غوښتل چې تکرار بیا مطرح کو. نو کوم ودان چې پښتنی لیکي ورسته تر دې بیا هم تاسو پښتنی چې د خبرونه د پروګرام یا د موضوع سره په ټکر کې نه اتمنه راخلو او د مېلمنو سره مطرح کو کوم ودان.
بله، تشکر از شنونده ها که شنونده برنامه های رادیو آشنا و صدای امریکا هستن.
درنو اوریدونکو، نو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو د لوی خدای ملشي په لاندو شیبو کې د روایت امروز خبرونه پیلېږي.